Radio.
د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. زه احمد تکل د دې خبرونې کوربه تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. نن سه شنبه ده د 1398 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې لومړۍ نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د جنوري د میاشتې له 20 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي. په کونړ کې د افغان او پاکستانی ځواکونو له پرونۍ نښتې وروسته په دې ولایت کې دیره د ملي اردو قولي اردو وایي دوی د پاکستان د هر راز حملو پر وړاندې ځوابي اقدام ته چمتو دي. او اوکراین یو ځل بیا له ایران څخه غوښتي دي چې په تهران کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې تور بکس ور وسپاري. نور مسایل هم لرو خو لومړی خبرونه. ده هم ده خبرونو سرټکی. طالبان وایي د دوی استازو له زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان سره په قطر کې کتلی دي. د لوګر سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې 15 کسان د سړې هوا له کبله مړه شوي دي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې هیواد په اساسي قانون کې د تعدیلونو ټولګه پارلمان ته وړاندې کړې ده. بشپړ خبرونه. د طالبانو یو ویاند وایي د دې ډلې مرکچیانو تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د دیره نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکات میلر سره په کتنه کې د سولې د موافقې د راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې به نن هم دوام وکړي. هغه لیکلي چې د طالبانو په مرکچی پلاوي کې د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا برادر اخوند شیر محمد عباس ستانکزای او مولوي امیر خان متقی شامل دي. د خلیلزاد دفتر او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. شاهین د شنبه په ورځ پاکستانی ډان ورځپاڼې ته ویلي وو طالبان هیله مند دي چې له امریکا سره موافقه به د روانې عیسوي میاشتې تر پایه لاسلیک شي. د افغانستان حکومت له موافقې مخکې پر اوربند ټینګار کوي او وایي چې دایمي سولې ته د رسیدو لپاره اوربند یوازینۍ لاره ده. د لوګر سیمه ایز چارواکي وایي سړې هوا په دې ولایت کې 15 کسان وژلي دي. د لوګر د والي ویان احمد دیدار احمد لونګ وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې د مرکز اړوند د کډوالو په کمپ کې دوه ماشومانو یوې ښځې او دوه نارینه وو د سړو له کبله سا ورکړې. خو نوموړی زیاتوي چې ولایتي ادارې یو پلاوی ټاکلی څو د دې مړینو دقیق علت معلوم کړي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت ویان احمد تمیم عظیمي د پیښې په اړه بې خبري وښوده خو هغه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر روانو ورځو کې د نورو ورښتونو خبرداری ورکړ.
راه ها کلان باز
است، هیچ رای مسدود
ندارم برای فعلا.
لاره ټول خلاصی دی او دا محل هیڅ لویا لاره بنده نه ده. په کابل کې د واورې ورېدل پیل شوی دی. اونۍ په بهیر کې به په مرکزی، جنوبی او جنوب لویدیځ ولایتونو کې درو ورښتونو شاهدان ووسو. ښاغلی عظیمي وویل د وروستیو واورو، سړې هوا او بارانونو له کبله په ټول هیواد کې یو 40 کسان مړه شوي دي. ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست ته امر کړی چې په کابل کې د وژل شویو دریو ماشومانو او یوې مور د قتل عاملان پیدا کړي. د څلور کسان د یک شنبه په شپه د کابل په جنګلک سیمه کې ناڅرګندو کسانو د تبر په گزارونو وژلي دي. ارګ په یو خبر پانه کې وایي ولسمشر غنی پرون ماښام وویل چې د پیښې عاملان باید عدلي او قضایي بنسټونو ته وسپارل شي. د دې څلورو تنو مړي چې دوه وړه هلکان، یوه ماشوم نجلۍ او مور یې پکې شامل و پرون خاورو ته وسپارل شول. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په یمن کې د یو راکټي برید د قربانیانو شمیر 116 کسانو ته ورسید. د راپورونو له مخې دا توغندی د شنبې په شپه د مارب ښار کې پر یوې مدرسې لګېدلی دی. دا توغندی په داسې حال کې پر دې مدرسه ولګېده چې د یمن ولسمشر ته وفادار ځواکونه هلته حاضر وو. چارواکو هم درز ویلي چې 148 کسان ټپیان شوي، چې د ځینو روغتیایي وضعیت نازک دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت دا یو تروریستي برید او د ایران پلو حوثي ملیشو کار بللی. ملګرو ملتونو هم دا برید غندلی دی. یمنی حوثي یاغیانو چې د ایران رژیم یې ملاتړ کوي د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د بی پولی ژورنالیستانو ټولنې له پاکستان څخه غوښتي دي چې په دې هیواد کې یو نیول شوی خبریال سمدستي خوشې کړي. د راپورونو له مخې اظهار الحق وحید څلور ورځې مخکې د هغه څه په خاطر چې پر ټولنیزو رسنیو د پاکستان د دولت ضد مطالبو خبرول بلل شوي په لاهور ښار کې نیول شوی. د یوې سیمه ییزې محکمې قاضي د هغه د خوشې کولو غوښتنه پرون رد کړه او د هغه د بندي کولو امر یې وکړ. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي ښاغلی وحید له پنځم تلویزیونی چینل او خبری ورځپاڼې سره کار کاوه او ښایي په درې کاله بند محکوم شي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې په اساسي قانون کې د تعدیلونو ټولګه پارلمان ته وړاندې کړې. پوتین د جنوري په 15مه ولسته په وینا کې په اساسي قانون کې د پراخو اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. د اصلاحاتو د نوې طرحې له مخې چې پرون د پارلمان پر ویبپاڼه خپره شوه، په روسیه کې د یو شخص د ولسمشرۍ دوره دو پړاوونو ته راکمیږي او پارلمان ته د صدراعظم د ټاکلو واک ورکول کیږي. تمه ده چې د روسیې د استازو جرګه یا دومه به له نن څخه پر دې ټولګې بحثونه پیل کړي. د پوتین د تیرې اونۍ وینا د دې باعث شوه چې صدراعظم دیمیتری میدویدف له دندې استعفا وکړي او ځای میخایل میشوستین ونیسي. کرملن همداراز اعلان کړی چې لوی څارنوال یوری چایکا له 14 کلونو وروسته له خپلې دندې استعفا کوي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو و باوري چې سیلاب قلوردو وی پر کونړ ولایت د پاکستان د هر راست توغندوی حمله پر وړاندې ځوابي اقدام ته چمتووالی لري.
تاروز مونږ نه کړی، مګر همیشه دوی په تاروز کې ده. الحمدلله آماده یې ورته یو څاسکی وینم چې مونږ ځان کې مونږ به دوی په مقابل کې جنګیږو او له منځه وړو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې جزئیات څه دي؟ په دې اړه د یو لویدیز کارپوله قوله تحلیل لرو. په نورو موضوعاتو کې د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ لولارې د درنو واورو د ورښت له کبله بندې شوې دي.
موږ سخت مشکلات لرو، بیماریان په دغه اندازه باندې داسې واورې مو مکې شوې دي چې یو کله بل کله زموږ رسیدګي نه کیږي تګ را تګ، او لارې چې کوم دي بندې دي.
په نړیوالو مسایلو کې په تهران کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې د لانجې په دوام وابوري چې کیف یو ځل بیا له تهران څخه د دې الوتکې د تور بکس د سپارلو غوښتنه کړي. نور موضوعات هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. دو سوایو سیلاب قلوردوی د کونړ ولایت کې بعد پاکستان هر راز راکټي بریدونو ته د متقابل ځواب پر وړاندې چمتووالی لري. د چارواکو په وینا د دوشنبه په ورځ پاکستان لږ تر لږه 200 توغندي د کونړ ولایت پر څو سرحدي سیمو وویشتل. همداراز د سرکڼو په سیمه کې د دوړو خو ترمنځ ډزې هم تبادله شوې دي. له دې مخکې هم پاکستان پر کونړ ولایت د توغندیو حمله کړې وې چې چارواکو په هغو کې د تلفاتو خبره هم کړې وه. د موضوع تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته پاکستانیو پوځیانو د کونړ پر څو سیمو درانه توپ ولوشتي. په سیمه کې د افغانستان د ملي اردو د 201 سیلاب کلی اردو د دویم لیوا قومندان جنرال بیرویس صافی د دوشنبه په ورځ ناوخته ازادۍ رډیو ته ویل چې پاکستان د کونړ په بیلابیلو سیمو پرون لږ تر لږه 200 توغندي وشتي. په سیمه کې د ازادۍ رډیو خبریال وایي چې په ناوپاس سیمه کې پر ډیورن کرخه د دواړو خواوو ترمنځ د سپکو وسلو ډزې هم تبادله شوې. دغلته د ملي اردو د دویم لیوا د قومندان بیرویس صافی په وینا په ډزو کې د سرحدي پولیسو دوه سرتیري ټپیان شوي. د ښاغلي صافي په وینا پاکستاني لوري په ناوپاس سیمه کې پرته له کوم سبب د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل.
موږ د خپل ځان نه دفاع وکړه، تاروز موږ نه د کړی چا باندې، مگر همیشه دوی په تعرض کې ده او غوښتل چې وضع امنیتي دې مون خراب کړي او د مون پوستې له منځه بیسي او د سرحدي پوسته چې هلته پرته ده باندې پلان لرو دا د مکمل باید تخریب کړي. و الحمدلله د مونږ امنیتي ځواکونه ډېر په جرات او ډېر قهرمانۍ باندې ورته دی په ځواب ورکړه او مونږ آماده یو ورته یو څاڅکی وینم چې مونږ ځان کې مطمئن وسیږي چې مونږ به دوی په مقابل کې جنګیږو او له منځه به وړو.
دوه میاشتې مخکې د کونړ په بله سرحدي ولسوالۍ ناړۍ کې هم د یوې امنیتي پوستې د جوړولو پر سر د دواړو خواوو ترمنځ جګړه وشوه چې پکې درې تنه سیمه ییز وګړي ووژل شول. پر دې سربیره پاکستان وخت په وخت کونړ هغه ولسوالۍ چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتې دي د درنو توپونو په ډزو ویشتې دي. د سیمې یو اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې پاکستانی ځواکونه د کونړ ولایت په سرحدي سیمو د توپونو ډزې کوي.
لمس په خیمه تر مازیګر څلورو بجو پورې په دغه سیمه باندې د توپونو بارانو. پاکستان نه یوازې چې د لومړی ځل دی، ان تر د 2010 نه تر دې وخت پورې هر وخت کونړ په سرحدي سیمو باندې د توپونو او همدارنګه راکټیز بریدونه کړی دي.
په نوو پاستا پاکستان د پوز لوري برید په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو څو میاشتو کې دغلته ورغلي لار پرانستل شوی او دا غرنۍ او د طبیعي منظرو لرونکي سیمه د ګڼو افغان سیالانیانو د چکر او تفریح په مرکز بدله شوی. هڅه مو وکړه چې د پاکستان د پوز لخوا د کونړ پر زینو سیمو د پاکستان د وروستیو بریدونو په اړه په کابل کې د افغانستان د دفاع د وزارت د چارواکو عکس العمل ترلاسه کړو، خو د ډیرو هڅو باوجود هم ونه توانیدو. البته تر دې مخکې د افغانستان جمهور ریاست د لړم په میاشت کې په ختیځ کې د ډیورن کرښې ته څیرمه سیمو باندې د پاکستان د توغندیو بریدونه غندلي او هغه د نړیوالو قوانینو څرګند سرغړاوه بللې. د افغانستان حکومت د پاکستان له لوري د دا ډول بریدونو له کبله د ملګرو ملتونو سازمان ته هم شکایت کړي او پر پاکستان د دې سازمان لخوا د فشار راوستلو غوښتنه کړې څو ډیورن کرښې ته په څیرمو سیمو د توغندیو او توپونو پرله پسې بریدونه پای ته ورسوي. تر اوسه پاکستاني چارواکو د دوشنبه د ورځې د بریدونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ادعا کړې چې د کونړ ولایت په یو شمېر سیمو کې پاکستانی طالبان مرکزونه لري، هغه ادعا چې افغان چارواکو رد کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې موافقې د لاسلیک کېدو خبره په دې وروستیو کې ډېره توده شوې، د چارو یو شمېر کتونکي وایي تر اوسه دا مبهمه ده چې په دې موافقه کې به کوم مهم موارد شامل وي. له بلې خوا د افغانستان حکومت پرله پسې ټینګار کوي چې طالبان باید لومړی اوربند ته غاړه کېږدي. دا موضوع نوریاس نوري په خپل راپور کې څېړلې ده.
د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې مشر توماس روتیګ وایي تر اوسه نه ده څرګنده چې په هغه موافقه کې چې طالبان وایي ډیر ژر به له امریکا سره لاسلیک کړي کوم مهم موارد شامل دي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د تیرې یکشن بی پورز ازادي راډیو ته وویل چې لا هم دقیق نشي ویلی چې کله به دغه موافقه لاسلیک کیږي. ښاغلی شاهین دغه راز هغه راپورونه هم سمونه بلل چې د ده په وینا په دې وروستیو کې په یو شمېر رسنیو کې خپاره شوي او په هغو کې متحدو ایالتونو ته د طالبانو له لوري د طرحو او وړاندیزونو ویل شوي دي. رویترز او واشنگتن پرس خبری آژانسونو په دې وروستیو کې د طالبانو د یو شمېر سرچینو او د یو امریکایي چارواکي له قوله راپورونه کې ویلي چې طالبانو د افغانستان په لویو ښارونو کې د څو ورځو په مخ کې تاوتریخوالي د کمیدو تر څنګ متحدو ایالتونو ته د یو لس ورځنی اوربند تر هم وړاندې کړی دی. دا چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ په احتمالي موافقه کې به کوم مهم موارد شامل وي، د افغانستان د چارو تحلیلګر توماس روتیک پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې امریکایي لوري په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ښایي دا هغې موافقې ته ورته وي چې نږدې و د تیر کال په سپتمبر کې د دواړو لورو ترمنځ نهایي شي.
That's difficult to say because we have not heard anything from the US side.
Granada chu wel chi zaka chi muktar wos de America la luri de wosta Europa ur maw de Taliban de bayanuno paala chi wai wa muafaqa lasli ki do ta nijdida hit ham ne de awridali. Ehtemal shta chi wa muafaqa de rawani mashta ta pay wa shik da se fars kuru khu be ham dal de yu chi de de muafaqi matan ba haqi ta warta wi chi de tir kal pa September kin ne shawi wa.
Finalized in September last year.
د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې مشر توماس روتیګ وایي دا د افغانستان لپاره د سولې موافقه نه ده، ځکه هغه په پام کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ وشي او د افغانستان حکومت ترې څنګ ته شوی دی.
between the US and the Taliban about
دا د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه ده چې ښایي دوه یا درې مشخص موارد پکې شامل وي. د طالبانو لخوا د تروریزم د مخنیوي ضمانت، د امریکا لخوا د مهالویش له مخې د ځواکونو وتل، او ښایي هم وروسته له هغې چې طالبانو دا واضح کړه چې نه غواړي د اوربند په اړه خبرې وکړي، د تاوتریخوالي کمیدل. البته دغسې یوه موافقه دې ته اړتیا لري چې ضمانت او څارنې هم وشي. دا نه ده څرګنده چې د دې لپاره څه ډول میکانیزم په پام کې نیول شوی دی، خو په دې اړه تیر کال راپورونه خپاره شوي وو چې ښایي ناتو به هم د دغه میکانیزم یوه برخه وي. په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې موافقې د لاسلیک کېدو خبره توده شوې، د افغانستان حکومت هم په دې وروستیو کې په دې ډېر ټینګار کړی چې په افغانستان کې د جګړو د پای ته رسېدو او د یوې تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره اړینه ده چې طالبان اوربند ته غاړه کېږدي. خو د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر افغان سیاسیون بیا وایي د تاوتریخوالي کمیدل به هم د باور د فضا له رامنځته کېدو سره مرسته وکړي، او هم به ښایي په نتیجه کې یوه اوربند ته لاره هواره شي.
د لویدیځ ورځپاڼو هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو په اړه ځینې مطالب خپره کړي دي. د لویدیز چاپ مطبوعاتو مخکتنه ملالۍ بشیر کوي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ تر احتمالي سولې مخکې الیس ویلز پاکستان ته تللې ده. الیس ویلز د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیاله ده. دا د یکشنبې په ورځ اسلام آباد ته ورسېده. ډیلی ټایمز ورځپاڼې د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله لیکلي چې دا سفر مهم دی. ورځپاڼې د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي سولې د توافق موضوع د دې لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټیا او پاکستاني چارواکو ترمنځ د خبرو یوه موضوع بللې ده. ورځپاڼې د تاوتریخوالي کمولو په اړه د طالبانو چمتووالی هم یاد کړی او لیکلي دي چې د دې کار په نتیجه کې شاید د سولې یو توافق لیک لاسلیک سي. په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال ازادي رادیو ته ویل د دې احتمالي توافق لیک تر لاسلیک کېدو وروسته شایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم خبرې پیل سي. ورځپاڼه لیکي که د رواني میلادي میاشتې تر پایه د سولې توافق لیک لاسلیک سي، احتمال سته چې امریکایي چارواکي به د پاکستان د هڅو قدردانۍ ته دغه هیواد ته سفر وکړي. تر دې مخکې افغان چارواکو ویلي چې پاکستان د سولې خبرو ته د طالبانو د چمتو کولو په برخه کې رښتونې همکاري نه ده کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویاند جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان تشې ژمنې د افغانستان د سولې په برخه کې کافي نه دي. د ښاغلي فیصل په وینا په دې برخه کې باید عملي ګامونه پورته سي. افغان چارواکي وایي پاکستان د طالبانو مهم مشرتابه ته پناه ورکړې ده. ریلیف ویب خپرونې په افغانستان کې د واورو او یخ موسم له کبله خلکو ته د اوښتې زیان په اړه لیکلي دي. په دې مقاله کې راغلي چې د 2020 کال د جنوري په دوهمه اونۍ کې سخت تو واورو په افغانستان کې تر بل هر وخت زیات زیان اړولې دي. مقاله یادونه کوي چې روان میلادي کال د جنوري له 12 تر 15 نیټې پورې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه او سخت واوري وسوې، او له 34 ولایتونو په 11 کې خلکو ته سخت زیان اوښتي دي. هلمند، کندهار، زابل، اورزګان، لغمان، هرات، بادغیس، غور، دایکندي، بامیان او بغلان له دغو ولایتونو د چې په ځینو کې لکه د کابل کندهار، د کندهار اورزګان او هرات بادغیس ترمنځ لوی لارې په موقت توګه وتړل سوې. د ریلیف ویب په لیکنه چې په افغانستان کې اوس هم ګڼو سیمو ته لاسرسی نسته، په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې برف کوچونو، واورو او مځکې ښویدو لارې بندې کړي دي. په افغانستان کې د سره صلیب د دفتر د معلوماتو له مخې په دغو پیښو کې لس کسان مړه سوي، 40 ټپیان سوي، تر 6500 زیات کورونه نړیدلې، 10 کورونه په بشپړه توګه له منځه تللي، او تر 340 کورنیو زیاتې بې ځای سوي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې ملي او نړیوالو همکارانو سږ کال دوی ته نږدې 900 میلیون افغانۍ بودیجه ورکړې چې دوی یې پیښو ته د رسیدو په چارو کې مصرفوي. اروپایي ټولنې د 2019 میلادي کال په نومبر میاشت کې له افغانستان سره د 80 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کونړ د وټپور ولسوالۍ د لرې پرتو غرنیو سیمو اوسیدونکي شکایت کوي چې واورو لو لارې بندې کړي دي. دوی د ازادۍ راډیو له خبریال روحله انوري سره په خبرو کې ویلي چې د لارو د بندېدو له کبله د خوراکي موادو، درملو او نورو اړتیاوو اړتیا وړ موادو له کمښت سره مخامخ دي.
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند یو شمیر لری پرتو او ځنګل لرونکو سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د واوري زیات اورښتې لارې بندې کړي او د دوی په خبره چې د خوراکي او نورو اړینو موادو کمښت سره مخ شوي دي. ملک سعید الله او شفیع الله ازادي راډیو ته وویل
چزته ته په الله باندې قسم خورم دلته ژوند نشته، ژوندګي نشته، کاروبار نشته، معاش نشته. دومره واوره شوې ده چې لارې بندې دي، سړکونه هم خراب شوي دي، هیڅ څوک هم غایب نه خوري. زموږ دومره ماشومان چې د ولګې نه نن څه خوړلي دي او نه بېګا ته څه لري چې وی خوري. نو موږ سخت مشکلات لرو، بیماری نه په دغه اندازه باندې داسې واورې مو ملکي شوي دي چې یو کله بل کله زموږ رسیدګي نه کیږي تګ راتګ، او لارې چې کوم ځای بندې دي سارکی بندی دی ډیر سخت مشکلات لرو.
قومي مشر ادم خان وای ک کوم مامورین او د حکومت کارکونکو د دوی سیمه ته د خلکو د حالت معلومولو او سروي د پاره ورزي دوی امنیت نسی.
ټول سوالای نه درتل شو لسکه شل کسان سپینګری درتل شو والته دا غو تضمینم کول شو او راوستین شو.
دیوز هزار باغ ډیری او دیته نورو نږدې پرتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او داعش یا اسلامي دولت د وسلو والی ډلې ترمنځ په روان کال کې کوم تاوتریخوالی رامنځته شوی له عملی ګڼو کسانو خپل کورونه پریښي چې د مسولینو په وینا هغوی سره په وخت د خوراکي او نورو موادو مرستې شوي، او کوم کسان چې هلته بند پاتې دي هغوی ته به هم د مرستو رسولو زمینه برابره کړي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل
دا دی دیوزو کټار ګمبیر زباغ کورباغ دغه منطقې چې دی د طالبو داعش ترمنځ په دې کې ډېره قوي جګړې تیرې شوې. نو شک نشته چې دې خلکو سره موږ بیا هم کومکونه کوو، غذایي غیر غذایي او پروژې به هم هلته پلي کوو.
د کونړ په لرې پرتو او غرنیو سیمو کې د ژمي په هر موسم کې زیاتې واورې ورېږي چې له امله لارې او سړکونه بندېږي او ولسونه د ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. د خلکو په خبره چې د هر چا مرستې او لاسنیوي ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. اوکراین یو ځل بیا له ایران څخه غوښتي دي چې تهران ته نږدې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې تور باکس یا د معلوماتو زیرمه ور وسپاري. د اوکراینی چارواکو په وینا ایران باید په دې قضیه کې بېطرفانه څېړنې وکړي. په عین حال کې یو ایرانی پلاوی کیف ته رسېدلی او له اوکراینی چارواکو سره د نسکورې شوې الوتکې په اړه خبرې کړي دي. اجمل اند د موضوع له نورو جزئیاتو سره.
د نسکورې شوې اوکراینی الوتکې تور باکس ته لاسرسی د دې هیواد حق دی او باید کیف ته وسپارل شي. دا خبره د دوشنبه په ورځ د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وکړه. وادیم پرستایکو همدارنګه زیاته کړه کله چې د نسکورې شوې الوتکې تور باکس اوکراین ته وسپارل شي څرګنده بشي چې ایران څومره په دې برخه کې په څېړنو کې بې طرفه تشمن و. د اوکراین د بهرنیو چارو د وزیر په وینا هیواد په هر حد کې په تهران کې د خپل الوتکې د نسکورې دوه پاړه د څېړنو حق لري. وادیم پرستایکو وایي د تړونونو او ملکي هوایي چلند د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ دا یوازې یو حق نه دی، بلکې څېړنه د هغه هیواد مسولیت دی چې پېښه پکې شوې وي. که چیرې په هغه هیواد کې د څېړنې لپاره تخنیکي ظرفیتونه نه وي باید له نورو هیوادونو مرسته وغوښتل شي. موږ چې په دې پېښه کې مو ډېر زیان لیدلې وختنه کوو چې د الوتکې تور باکس دې موږ ته وسپارل شي. دا تور باکس زموږ اړوند دی، زموږ د شرکت دی او په هر معیار مو حق
دی.
هغه ایراني چارواکي چې د دې پېښې څېړنې کوي له هغه پلان په شاشوي ښکاري چې د الوتکې د ثبت وسیله یا تور باکس ته څېړنو لپاره بهر واستوي. ایرانی رسنیو د یو ایرانی چارواکي حسن رضایی فر لخلی ویلي هیواد خای تور باکس بهر واستوي خو په دې اړه لا پریکړه نه ده کړې. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل لومړی دوی ویل چې د الوتکې تور باکس را سپاري، خو وروسته هماغه کس وویل چې د الوتکې دا باکس به ونه سپاري. د پرستایکو په وینا په دې کار اوکراین کې یو څه ناسم پوهاوی رامنځته شوی. د ایران د سپایي پاسداران انقلاب ځواک ته اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکه د جنوري په 8 نیټه د چهار شنبه د ورځې په سهار څو شبې له هغې وروسته په توغندي وویشته چې په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګر پورته شوه. الوتکه نسکوره او په کې یو سلو شپږ اویا سپاره ووژل شول. په الوتکه کې پر ایرانی، کاناډایي، برطانوي، اوکراینی او سویډني وګړو سربیره دیارلس تنه افغانانو هم ژوند وبایله. د دوشنبه په ورځ د ایران د لارو او ښار جوړونې د وزیر محمد اسلامي په مشرۍ
د ایران یو هیئت اوکراین ته رسیدلی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د بخښنې غوښتلو لپاره کیف ته دا پلاوی ورلیږلی دی. محمد اسلامي د دې سفر په بهیر کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي او نورو چارواکو سره کتلي. د ایران حکومت د دې اوکراینۍ الوتکې نسکورول یوه انساني تیروتنه بللې وایي. پر الوتکه د دښمن هدف ګمان شوی او په تیروتنه د سپایي پاسداران لخوا په توغندي په نخښه شوی. د پیښې په ایران او څو هیوادونو کې توند خبرګونونه راپورته کړل. په تهران کې څو ورځې ایراني محصلانو پر دې پیښه د اعتراض په توګه لاریونونه او اعتراضونه وکړل او د ایران د رژیم پر ضد شعارونه ورکړل.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبه کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یوه بله برخه چې له یوې کوچۍ میرمنې سره خبرې اترې دي تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي د دې ډلې مرکچیانو تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ډیرا نړیوالو ځواکونو له قومندان جنرال سکات میلر سره په کتنه کې د سولې د موافقې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی شاهین ویلي چې د دوی ترمنځ خبرې به نن هم دوام وکړي. د لوګر سیمایز چارواکی وای سړی هوا په دی ولایت کې 15 کسان وژل دي. د لوګر د والی ویان دي دار احمد لونګ وای چې د لمړنوي معلوماتو لمخه د مرکز اړوند کډوالو په کم کې دوه ماشومانو یوې خځې او دوه نارینه وو د سړو لقبله ساور کړي. خدای وای چې ولایتي ادارې په دې اړه تحقیقات پیل کړي چې د دوی د مړینې اصلي علت څه دی. ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ادارې ته امر کړی چې په کابل کې د وژل شویو دریو ماشومانو او وی مور د قتل عملان پیدا کړی. د څلور کسان د یکشنبې په شپه د کابل په جنگل اکسیمه کې ناڅرګندو کسانو د تبر په گزارونو وژلی وو. په یمن کې د یو راکټي برید د قربانیانو شمیر 1400 ته لوړ شوی. د راپورونو له مخې دا توغندی د شنبې په شپه د مارب ښار کې په یوې مدرسې لګیدلی. د بی پولی ژورنالیستانو ټولنې له پاکستان څخه وغوښتي دي چې په دې هیواد کې یو نیول شوی خبریال اظهار الحق وحید چې څلور ورځې مخکې د هغه څه په خاطر چې پر ټولنې